سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخکې کله ساده رادیو نه اوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ویش ساده دوام لري. د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپونو د 35 مترو د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپا دولس شپږ نوي د خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستانی رسنیو نن راپور کړ چې د دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بې اسنادو او افغان کډوالو د سولې بهیر دوام لري. پاکستانی رسنیو وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه شپږ لکه 15,190 بې اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا ستنادو افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستاني رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیا ستنادو کډوالو د ایستلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال دی ویری چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغې وزارت ویاند همین افغان پرون شنبې د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري، او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب پانتخوی، قرمقل او دولت آباد لوسالیو کې د مالګې د دریو قانونو قرارداد لیو کورنی شرکت سره په 40 میلیونو ډالرو لاسلیک کړ او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. دا د ادارې ویاند پرون شنبې په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوې. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې دا دایش داته درش غړو ته نیولو اېدا کړی و. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبې د یو ښوونځي پر انګړ د اسرایلو پر راکټي حمله کې لږ څه لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوز وایي د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاعي بنسټ په اعلامیه کې ویلي چې پر همامه ښوونځي د توغندۍ او د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. مخکې د وژل شوو شمېر 10 ښودل شوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلی و په دغه ښوونځي کې بې ځای شوي فلسطینیان نیره و. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبې د اګست دروم وویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ وولي، او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ وویل چې د لبنان له لوري پر لوري شاوخوا دیرش توغندي وشتل شوی دی. د اسرایلو د پاوز په وینا د اکثرا راکټونو مخه نیول شوی ده، او بیل دي چې چاته زیان ورسی کې په بیت الحلل کې لیدلی دی. ځینې اسرایلو رسنیو ولکه وایټ نت ویلي چې په حلل کې د اورلګیدو یو پیښه هم شوی ده. لبلې خوا لبناني رسنیو نن یکشنبه ویل چې اسرایلو د لبنان د جنوب په بلاتل ښار کې هوایي بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. ایرانی رسنۍ وایي چې په ایران کې افغان ماشومان کار کوي، خو دا چې د دې ماشومانو شمیر څومره دی، ولې افغان ماشومان په ایران کې په کارګرۍ مصروف دي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. له دې سربېره ننګرهار ته به ورشو، د هغو کسانو حال به درسره شریک کړو چې په وروستیو سیلابونو کې دوی بې سرپناه شوي دي. دا چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې اړه به وروسته درته وایو. له دې سربېره په دې به درته هم جزئیات ولرو چې ولې افغاني میرمنې د خوارزواکۍ سره مخ کیږي، او ماشومان هم د دوی په شان خوارزواکوي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند میکار کوي خو سم عاید نه لري. که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
وړاندې په دې اړه نور جزئیات هم درته لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو کورنۍ درې غړي سیم وړي.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
خو دا چې د دې کورنۍ بل غړی چېرته ده په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. د نړۍ مسایلو ته هم تم کیږو، نور مطالعه به مشتملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشوې په دې خبرې مجله کې. مو زه فریده سیال هرکلی کوم. یو شمېر ایرانی رسنۍ وه له دې ډلې کرمان نه خبري اژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد اژانس د خبره د دې ولایت د اما حسین د عمومي رئیس په حواله کړی ده او ویلي دي چې دغه کار ته دوی اندېښمن دي. خو دا چې ولې په ایران کې افغان ماشومان په کار بوختي ورزو تفصیلي سنه ککړ نه ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځله هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادوا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي سره له دې چې خپله یې همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کیږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
خب مشکل اینجا مثلا خانوالی مثلا وقت
دلتا ستونزی دیری دی که خونزی وی درس وی خو وست چه خونزی نشتا یو مغازه که کار کوی او بلی داش سره کار کوی ده کور لگخت پورا کوی. دلتا ده کور کرایه دیر ده، ده کور خرس دیر ده که کار و نکری هم نکیگی.
کار کنه دیگه، کار نکنه که نمیشه.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نیټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې دره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا و چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 29 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په ننګرهار کې د ورستۍ او سیلابونو طوفانونو له کبله چې یو شمېر کسان زیانمن شوي وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ مرستو له لورې ورسره د مرستو ژمنه شوې خو لا هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوزنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ډېر ستونزمن دي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلطه خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایز ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لامل یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لامل یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
تاسې مخکې کله زه د رادیو نوې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمرو شپږ میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. په افغانستان کې په دریو کې تر 2 لږو نوي زیږیدلو ماشومان ته چې دغه شیدې ورکول کیږي، دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د ماشومان بیا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. دغه صندوق د خبره د شنبه په ورځ د اگست په 3 نیټه پر خپل ایکس باندې کړی ده. ارزو تفصیل حدیث پردیس ناورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 3 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومان ماشومانو د خیراتلونکې لپاره باید په لومړی میاشتو کې د مور د شیدو او لشپګو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال په رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکې سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کی زما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم په مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کې کی شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبه په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکی برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. په بیروت او تهران کې د ایران له ملاتړه د دوو ډلو د جګپړ مشرانو له وژل کېدو وروسته پر ټوله سیمه کړکېچ سیوری غورځولی دی. تفصیل اسمت سروانه اورو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رستي سره د ایران د احتمال مالی بریدونه او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږي په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور لمخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې لخپل او ادبای غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسې له دې ډلې سره یو ځای شو او لخپل او ادبای وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. د غراس دینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل تخپلې الوتنې په موقتی ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لو یو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته البتنی لغوه کړي او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې ښیي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس وی پانه هم تیره شپه په یو خبر کې د دوه امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوه مشانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله د جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. شاغلی بایدن چې تلیه د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو موږ راک لازادې رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لندو سپوندو د 35 متره او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه دولش پکنوي. اوس مرزو د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته د نورستان په دوه پلس والی کې د وی کورنۍ درې غړي سینوړې دي. زه یو سیدونکو وایم یو پلار او دوه زامونه وختل چې د لرګي په پل لسین څواوري خو د غپل پریما چوي د درې وړه او بوته غورځېدلې دي. د دوی په وینا د لسکلن زوی لوبو ځان راوستې خو پلار او د کلن زوی سینوړې چلای هم جسدونه نه دي موندل شوي. ورزو لسیمې نور تفصیل پدېره پور کې ورو
د لویدیز نورستان د دوه بلسوالی وسیدونکو به د امیرګل په نوم یو سپینګیره د خپل دوه زامونو سره له سینځخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پر لرګي مات شوی او درې واړه اوبو ته پریوتې دي. د ځای وسیدونکو په وینا د لسکلن زوی په خپل هڅو ځان له سین را بيستل او دوه نور اوبو وړې دي. مولوی سیف الله دیوبندی د پیخي پاړه ازادي رادیو ته وویل
سهار شپږنیم بجې درې کسان چې وي پلار او دوه زامن یو د دوه بلسوالی د جنیا کلی اوسیدونکو او فلحال دواب نکته لرګل کله کې وسیدو دوی په پل باندې تیرېدل په لور د لرګي او مات شوی دي. د ماتې دوه په وجه باندې درې وړه سین ته ورسېدل او بیا سین درې وړه وړه بیا یو زوی هغه ته لامبوي زده وزن سین نه ایستلې دي، نجات موندلې دي او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته پر رسیدلې یو بل خبر کې بل شوی چې د مرکزي نورستان لووانت ویګل ولسوالۍ څخه یو څوار لسکلن جنې سین راوړي او د کونړ مانوګي ولسوالۍ بارکنډي کې ځای خلکو جسد لوبو راوستل دي. تر دې د ما ځای چارواکو د یادو پیښو پاړڅن دی ویلي. د سیمې وسیدونکو په وینا اکثره کلی او درې په خپلونه نه لري او خلکو د خپل ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا کیبلی زنګوګانی چې ډېر وختونه د کیبلونو شلېدلو د لرګي او ماتې دو او خویدو لامل د غډول مرګونی پیخي را مستکیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سندونو او خړونو پلونه جوړ کړي څو له د غستونزو خلاص شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاسادي رادیو نوري او ساسادي رادیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. دا سهار ته دا سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپوندو د 35 متر او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. لدی سربیره تاسو کولای شئ چې دا ساسادي رادیو خبرونه پر ټوئیټر، فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم در سره تعقیب کړئ. هلته زموږ بیلابیل خبرونه واوري او د دې تر څنګ الته خبرونه هم در سره ولولې او راپورونه هم ولولې. اوس هم ورزو د هغو افغانانو ستونزې در سره شریکو چې دوی په هند کې دي. یو شمېر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي چې اوس په دغه هیواد کې به برخلیک کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسي نه دي ورکړي او اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه نجونې زیاتوي چې افغانستان ته نشي ستنېدلی ځکه چې هلته د لوړو زده کړو سره سره انجونو او ښځو ته د کار زده کړو ټولنیزو فعالیتونو حق نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند حکومت په دې وروستیو کې د پرله پسې دویم کال لپاره د افغان محصلانو لپاره زر آنلاین بورسې اعلان کړې. تفصیل زنا کاکړ نورو.
یو شمېر افغان محصلین چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلین چې تیر او سږ کال فارغ شوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وراسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړې د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وراسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپل هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه نه درم، از جنوري تا ما ویزه نه درم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری دوگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار آوزدکر اجازه نلری. لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړې. د هند کلتوري اړیکو شورا یا ECCR په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي. تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند نه دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي. ومو غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر، تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسیز موخه غلا ازادي رادیو ناوري نن د ازادي رادیو په روختیا د ژوند شتمنی پروگرام چې د افغانستان په وخت په د مخام لوو تر اتو خبريږي. په دې خبري کې و چې څنګه کولای شو هغه کسان چې نه کې په سترګو کوي، هغه کسان چې سترګې لید لګ لید لري یا بيخي کم لید لري لستوندو سره مبارزه وکړي او تداوی یې څه ډول کېدلی شي. هیله ده هغه اوریدونکو چې د دې برخې غوښتنه کړې وه وکولای شي په پروګرام کې نن ګډون وکړي او کومې ستونزې چې لري هغه هم ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړي. په دویمې نیمایي کې درته ومو ورځ پروګرام لرو، د دې اوریدل هم سره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي خبرونه و مورستم. هر کله کوم نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنې کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس د کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو للری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالي راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه هم وي او د ملي بیرغ ورځم په مجازي نړۍ کې ون ماندل شو. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان و نه رسیږي.
ما په منشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغه خام بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راو کی.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پرلت خور شو. خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاتون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاسون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړ کوي، افغانستان سمندې پاکستان د نن موږ خپل جغرافیا لرو، موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پښتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي، وران دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدي په خیرست الله د خپل مشر خوندیتوب ته اندېخمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وشل کې دوه عمدا شان د ایمان زواهری وشل کې تل په کابل کې د دغه شان بدون څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړیا او دا د غیابت توچی کړی. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه قونسلي امور کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه غوښتي تر څو معلومه شي دغه سفارتونه وایي چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دي چې ول یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي، دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسدي وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلی دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا دغه قونسلګرو لاره حل کیږي. زه فکر کوم دا یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له هغه هم په لوی ستونزې کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغه سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کنسولي چارې په همغږۍ ترسره کړي تر څو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار حال کې د چیتې رونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبانو لخوا په با اعتبار اعلان شوی سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګ بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم لزانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح ختونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دی یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلیګل کې هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه حالت یو تفاهم مخکې موجود وو، وسغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی. ګډ کار نشته دی، نو تبا دغه اسنادونه چې د دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې، او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي، پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مه ورانوئ، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیه لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن لر او بر،
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي، د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی وی کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي، او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي، د سولې لپاره پورته شوي او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوي چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیخه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و، تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده داغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یوه ساتونکي سره بدل شوی دی، چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان امید کرزی د دغه پیخي غندنه کړی او د تورستی برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی د چې د غزي د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي، او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې. خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیال د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي، نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همداشان د ایمن الظواهری وشل کېدل په کابل کې د دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي، خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال د وری په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورم د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړه. خو طالبان په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه به امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مشت افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو له لوري زورول کیږي او په وروستیو کې له دوی سره بد چلن اوج ته رسیدل دي. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکسپانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیګل کیږي او کم کې ترغې پوری چې د لارې کراتنه وانه غسل شي او به په ډلې شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایرانی پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د المپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لیږدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلي. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د لمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خودت به افغانستان باشه.
من میگم ماست.
تو میگی است؟ میگن خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگو.
بیخی زمانت میتیکه است. خیچو رال در افغانستانی بند نیست.
خب نیست دیگه حال طالبا کلیفت دیگه حال نیست.
خب؟ چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تېرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاذ څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکتران غواړي، الله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان یې هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي که دې هدف دپاره څوک د شهیدان او کدا دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیره، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیروانی پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگلي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار لمخه له دیواله کېدو او د پیلوټانو د تیښتې لستونزې کړېږي، تازه یې تیروونې د سوداګریزو الوتنو یو خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی و. د آسیا قربان په نوم دغه مېرمن له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګار و، خو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوي او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګورګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله، بلخوا روسي او چینی فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطحه یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپل منځي تړون بعد شلو کال لپاره وی چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي، په 2014 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نور کلونو پورې هم د تمدید وړوي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې د چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارد نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ لازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یولس کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړي، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیروي.